ستوري مسي وخت مازګر 15 بجې شوي نن د سیشن بي ورځ د 2015 کال د جولای 8 مده د مشال ریډو د نن ورځې په ورستي خبرې غړي کوم زاد الحق کاکړ او احمد چازمی هر کله کو هله لرو چې روغ جوړاو خوشاله وایست په روانه غړي کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان په اړه ریپورتونه لرو او څېړنې به هم وي او د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په پیل کې به له احمد چازمی خبرونه واورو. لمړی د مهمو خبرونو سرچکې نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کیږي. د خیبر پښتونخوا د پېښور په لوی هسپتالونو کې نن ډاکټران تور ورځ لمانځي. او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون برید داعش ته وفادار په لسکونه وسلوال وژل. اوس بشپړ خبرونه. نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن غرمه مشال راډیو ته ویل چې له کابل یو افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی چې په اړه به نور جزئیات ورسته شریک شي، خو یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال راډیو ته ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د سوری د عالي شورا غړي حجی الدین محمد او د طالبانو په استازیتوب یې ملا جلیل اخوند په اسلام آباد کې موجود دي تر څو د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. د خیبر پښتونخوا د پېښور په درې واړو لوی هسپتالونو کې نن ډاکټران تور ورځ لمانځي. دوی دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه کله چې د صوبې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي و چې ټول هغه ډاکټران چې کاربندیز او احتجاجونه کوي له هسپتالونو څخه د بهر وغورځول سي. د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون یو ډاکټر امجد علي په دې لړ کې نن مشال راډیو ته وویل
عمران خان بیان ورکړو په تمرګر کې د ډاکټرانو خلاف هغه دا ویلو چې کله ډاکټران هړتال کوي نو موږ دوی د هسپتال نه بهر ولو. د هغې په هغه وخت کې موږ اسلام آباد ته تلو، د هغې هغه سچویشن لکه څنګه چې ځنګل سچویشن د اسلام آباد دومره سینسیټیو ایریا نو که هغه د خپل جمهوري حق لپاره هلته کې 126 ورځې کېناستی شي نو موږ دومره نشو کولای چې خپل د جایز مطالبات لپاره صرف موږ د دوی ډیمانډ وکړو چې موږ دا ډیمانډ پوره کړي.
ډاکټرانو د صحت د هغې نوې پالیسۍ پر ضد د کاربندیز دړکا ورکړې چې له مخې له هسپتالونو څخه بهر د ډاکټرانو پر شخصي کلینیکونو بندیز لګول شوی دی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې له نن څخه به د خیبر ایجنسی د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بېکوره سوي کډوال بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د اف ډي ام د عملیاتو د څانګې مشر عادل ظهور په مشال لړۍ ته وویل چې له ستنېدونکو کډوالو سره به لازمي مرستې هم کیږي.
انشاءالله مونږ کوشش دا چې د اختر پورې د دې ټول برکم برخیلو کم برخیلو واپسې مونږ ممکنه کړو. دې لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې واپسې سنټروم کلو کړی دی او هلته نه به دې خپل واپسې فارم او اے ټی ایم کارډ په کوم په ذریعه باندې چې دې ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارډ به دې ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کوم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دې خپل چې کوم د پېښور فوډ هبس دي هغې نه دې واخلي او د بقایا 15 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دې هم د تکیه مرکز نه اخلي.
د باړې د کډوالو د سنېدو لړۍ د روان کال له مارچ څخه پیل شوی او تر اوسه د کاخیلو او شلوبر قبیلو کډوال خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون برید داعش ته وفادار په لسګونه وسلوال وژلې دي. د افغان او بهرنیو چارواکو له وینا سره سم نن په دوو ډرون بریدونو کې له 15 څخه تر 49 پورې داعشي وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي د اچین ولسوالۍ په ممندره کې په سوي ډرون کې 49 وسلوال وژل شوی دي. بلخوا یو بهرني چارواکي د نوم نشدولو په شرط ویلي چې په دې برید کې د 15 شاوخوا وسلوال وژل شوی دي. په کابل کې تر ځانمرګي برید وروسته وسلوال پر یوې ودانۍ برید کړی دي. وسلوال نن د کابل په ختیځ کې پر یوې ودانۍ په چاودیدونکو توکو او ډز سره برید وکړي. افغان چارواکي وایي غرمه مهال امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد د افغانستان د ملي امنیت د یوې ودانۍ سره نږدې جګړه وکړه. دا برید تر هغه یوازې 2 ساعته وروسته رامنځته کیږي چې د دې ښار په شاه شهید سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر یو موټر په ځانمرګي برید کې یو بهرنی سرتېری او یو افغان ولسي وګړی ټپي شوی دي. د کابل امنیت قوماندان عبدالرحمن رحیمي تر پیښو وروسته خبر اعلان ته وویل چې ځانمرګي برید یو کورولا ډول موټر په وسیله اسوي دي. د روسي له پیل تر اوسه دا دوم ځل دی چې په کابل کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان برید کیږي. د بهرنیو ځواکونو پر کاروان د برید پړه طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې منلې ده. خبرونه مشال اډیس خوري سعودي چارواکي د کویت په شیا جمعات کې د جون د شپږشتمې ځانمرګي برید په تړاوی درې سعودي ورونه نیول دي. د کویت شاه د شیګان پر جمعات د برید مسولیت اسلامي دولت وسوالي ډلې منلې و چې په نتیجه کې شپږش کسان وژل شوي ول. د سعودي رسمي خبري اژانس د کورنی چارو وزارت اعلامیه خبره کړې چې وای له مشکوک یو تن د کویت پولیسو ته نږدې په خفچي سیمه کې هغه مهال ونیول سو چې پر امنیتي ځواکونو یې ډز وکړي. اژانس وای بل کس په کویت کې او درې مشکوک د سعودي په جنوبي شهر طائف کې نیول شوی دي. کویتي چارواکو د شیګان پر جمعات د برید په تړاو ممکن د څلوېښتو زیات تورن وپېژندل سي. تمه ده چې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس نن په برسلز کې د یورو ساحې په بیړنۍ سرمشریزه کې د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکي پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه ورکړي. د سیپراس په پلان کې ممکن د جولای د پنځمې ټول پرتنې له تجو وروسته یونان ته د پورونو په سلو کې د دیرش برخې د بخښلو غوښتنه شامل وي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پرون له سیپراس څخه په ټینګه غوښتي وه چې په یورو ساحه کې د یونان د پاتې کېدو لپاره دې جدي وړاندیزونه وکړي. یونان د 301 ارب ډالرو د پور نه ورکولو له خطر سره مخامخ دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل پر نوول د یونان د ژغورنې نوي مقررات تر اوسه نه دي برابر سوي. پرون د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتونو ترمنځ خبري هغه وخت له ځان سره مخامخ سوې کله چې د ایران د بلستیک میزایل پر پروګرام د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو پر سر لانجه رامنځته سوه. دواړو خواوو پرونۍ ورځ د جولای شپږمه ځانته آخري نیټه ټاکلې وه، خو د تازه راپورونو سره سم د اروپایي اتحادیې استازي ویلي دي چې دا خبرې اترې به اوس تر نامعلومه وخته پورې جاري وي. یو غربي سفارتکار بیا وایي که څه هم د بلستیک میزایل معامله وړاندې په مذاکراتو کې مخته نه وه راغلي او نه د اپریل د میاشتې د لوزامي په چوکاټ کې شامل وه، خو ایراني چارواکي له بلستیک پروګرام څخه هم بندیزونه پورته کول غواړي او غربي نړۍ په دې کې دلچسپي نه لري. دا اوتر دی مهاله د مشال رادیو خبرونو او ساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې ریاض مسخیل وړاندې کوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د نهه پورس د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.52 روپے غستی کیږي او په 3 روپے خرسيږي. یو پوند په 1.25 روپے او 1.25 روپے. یو یورو په 1.14 روپے او 1.14 روپے. د سعودي عرب ریال په 20.40 روپے او په 20.45 روپے. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.60 روپے او په 30.45 روپے. یو افغانۍ په 1.01 روپے او 1.02 روپے او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے 209 غستی کیږي او 206 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شروع په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو بنو او پېښور کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 6.45 درجه، پېښور کې 8.6 او بنو کې 8.3 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مولا مچازمی واوریدل او د موسم او کرنسی حال دفتر ریاض مسخیل درکړي. نن په اسلام آباد کې د افغان چارواکو او افغان طالبان ترمنځ د سولې خبري اترې کیږي، دا د څه څرګندوي کوي؟ یو کارپو
دا مخکې چې کوم د چین په خار اورومچی کې یو غونډه شوې وه، نو ممکن ده چې دا د هغې نه پس یو نوی ملاقات هم د هغې او تسلسل وي.
د پېښور ډاکټرانو د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان د دوی د احتجاج کولو په اړه ورکړل شوي بیان پر ضد نن تور ورځ ولمانځله. ډاکټران د صوبای حکومت د صحت پر پالیسي نیوکه کوي.
دوی چې 100 په واډ کې داخله 100 روپے به دغه وي، مثال خبره 100 روپے به پرچوي، دا خو د بیمار تباهي ده.
پښتونخوا ولسی تحریک تور لګولی چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر لار یو ځل بیا د پښتونخوا صوبې پر ځای پنجاب ته اړولې ده.
نو داغه د چاینا پاکستان کاریډور نه دی، دا د چاینا د پنجاب کاریډور دی. موږ د چاینا پنجاب کاریډور ولې ومنو؟
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او په هم د افغان طالبان او افغان چارواکو ترمنز د خبرو اترو ځخه کوو. د افغانستان یو پلاوی دا وخت د پاکستان په سفر دی. یو سرچینې وایي د سفر مخه افغانستان کې روان د سولې عمل تیزول دي. د افغانستان د خارجه نائب خارجه وزیر په مشرۍ راغلی دا پلاوی چې ورسره د افغان طالبان استازي هم دي اسلام آباد کې د پاکستان چارواکو سره ویني. په دې اړه تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند قاضی خلیل الله په وینا د افغانستان پلاوی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی، خو نوموړي په دغه اړه د نورو معلوماتو ورکولو نه ډډه وکړه. هم په دې هکله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره تماسونی وو، نو یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د افغانستان د نائب خارجه وزیر حکمت کرزی په مشرۍ کې نهتنی پلاوی پاکستان ته راغلی او د دې سفر موخه د افغانستان مفاهمتي او مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلل او دا نور تیزول دی. د افغان پلاوی پاکستان ته د سفر په حق لا چې مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال رحیم الله یوسفزی نه تاسو کو نو دوی چې د رستیو کې د دوه ملکونو تعلقات خراب شوی وو او د افغانستان لخوا په پاکستان ځینی تورونه لګیدلی وو، نو د دې سفر مقصد ناباورې ختمول کې دی شي. د زیاتوی
دا یو کوشش دی چې اړیکې بیا ښې شي د پاکستان او افغانستان. افغانستان حکومت خو بدا غواړي چې د پاکستان تعاون حاصل کی چې د افغان طالبانو سره د هغې د امن خبرې وشي. دا مخکې چې کوم د چین په ښار ارومچي کې یو غونډه شوې وه، هغې په هکله بیا د پاکستان حکومت چارواکو ویلي وو چې دغه پاکستان په دې کې مرسته کړې وه. نو ممکن ده چې دا د هغې نه پس یو نوی ملاقات هم د هغې په تسلسل وي، نو دا ممکن ده هغه د ملاقات لپاره دوی لاره واري.
د یادونې ده چې څو اونۍ وړاندې چین کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د چین او پاکستان حکومت په مرسته مذاکراتي عمل شوی وو، او د هغې وروستو میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ویلي وو چې دغه سلسله کې به ډېر زر دویمه غونډه هم کیږي. دا د هم یادوي چې افغان طالبانو بیا خپل یو بیان کې د دغه مذاکراتي عمل نه لایلمی ښکاره کړی وه، او وایي یوازې قطر کې ناست استازي د طالبانو لخوا حکومت یا بل چا سره مذاکرات کوي شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه تاسو د افغان چارواکي او افغان طالبان په اسلام آباد کې خبرو اترو ته راغونډ سوي او شایي خبري اترې پیل کړي، خو د امریکا ډیپلوماټ مجلې هم په دې اړه د یو مقاله لیکلې ده. لیکوال وایي افغان ولسمشر اوس داسې احساس کړی دی چې د خبرو اترو په عمل کې واځي واځي پر پاکستان تکیه کول شایي افغانستان با ثبات نه کړي. تفصیل په دې رپورت کې وره. په د ډیپلوماټ مجله کې دغه مقاله کابل میشتي څېړنیزې ادارې سینټر فار کانفلیکټ اینڈ پیس سټډیز مشر حلیم الله کوثری لیکلې ده. لیکوال پیل په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت جوړېدو وروسته د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو له شوالې کوي. دی وایي اشرف غنی په هیواد کې د استحکام راوستلو لپاره د سولې د خبرو اترو شروع کولو لپاره د پاکستان سره اړیکې ښې کړې، خو بیا یو وخت داسې راغلی چې د نوموړي د صبر پیاله ډکه شوه او اسلام آباد ته په سختو ټکو کې یو خط ولېږه چې په درې اونۍ کې دننه دي طالبان د خبرو اترو میز ته راولي یا دي په خپل هیواد کې د دوی پناه ځایونه له منځه یوسي. لیکوال وایي شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز اعلان وکړی چې په یوه میاشت کې دننه به د سولې خبرې اترې پیل شي. د دا دعوه هم وکړه چې اسلام آباد وار لمخه د چین په اورمچي کې د افغان طالبانو مشرانو ملا عبدالجلیل، ملا محمد حسن رحماني او ملا عبدالرزاق او د افغانستان د سولې عالي شورا ترمنځ د خبرو اترو سهولت برابر کړی وو. د لیکوال په وینا له دې سمدستي وروسته په قطر کې د طالبانو دفتر مشرانو د اورمچي خبري اترې رد کړې چې د په خبره له دې د اشکاره سوې چې طالبان په دوو ډلو کې ویشل شوي دي. حلیم الله کوي چې د طالبانو جلاسې ډلې سره روغ جوړه شایي تر یو حده د طالبانو جنگي قوت کمزور کړي، خو دا به شایي هیواد ته ثبات رانه وړي، ځکه د قطر طالبانو واضح کړي چې دوی د بارني ځواکونو په موجودګۍ کې روغ جوړه نه غواړي. لیکوال وایي د طالبانو په ډلو کې د وشل کېدو وروسته ولسمشر غني اوس احساس کړی دی چې یوازې او یوازې پر پاکستان تکیه کول شایي افغانستان ته ثبات رانوړي. د امریکا فارن پالیسی مجلې هم په دې اړه مقاله لیکلې ده. وایي چې د افغانستان او پاکستان په خپل منځي اړیکو په لیکنه کې پر دې بحث شوی دی چې د هیواد دونو ترمنځ اړیکې اوس څنګه دي او په راتلونکي کې پر کوم لور لاړې سي، یا کېدای سي چې شي سي یا لا نورې کړکېچنې سي. که دواړه غاړې د دې اړیکو ښه کول غواړي نو باید څه وکړي؟ بوریوال کاکړ به د دې مقالې لنډیز وړاندې کړي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پخوا په پرتله په تیرو نهو میاشتو کې ښې شوې دي. مجله لیکي چې د دې هیوادونو په اړیکو کې دا شوالی له دې کبله راغلی دی چې افغان ولسمشر سیمه ییزه سیاسي او اقتصادي ایجنډا لري او پاکستان بیا له افغانستان سره خپلو ستراتیژیکو لارو ته له سره کتنه کوي. فارن پالیسی لیکي چې پر دې هر څه سربیره د دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو راتلونکی نه دی معلوم، او په دې اړه هم شکونه سته چې شایي په دوه اړخیزه سفارتي لاسته راوړنو کې بیرته پر شاته ګوسي. مجله لیکي چې په افغانستان کې ډیر خلک په دې اړه شک لري چې ګواکې پاکستان رښتیا هم له افغانستان سره داسې اړیکې غواړي چې پر همکاري او دوه اړخیزه ګټو ولاړې وي. د فارن پالیسی په لیکنه په افغانستان کې موجود دې فکر ته دا خبره تقویت ورکوي چې د کوټي شورا او حقانی شبکه لا هم په پاکستان کې موجود او فعال دي. د مجلې په لیکنه که پاکستان غواړي چې د افغان ولس له ذهنه دي د پاکستان په اړه شکونه ووزي نو به پاکستان د کوټي شورا او حقانی شبکه باسي. مجله لیکي خو پاکستان د دې ګام اخیستلو لپاره له دې کبله زړه نازړه دی چې بیا به یې د افغانستان په اړه له مودې راهیسې ساتلي ستراتیژیک فکر ته زیان ورسیږي. فارن پالیسی د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف له خولې لیکي چې دوی د هند د اغیز مخنیوي لپاره افغانستان کمزوري کول غوښتي دي. د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په دور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ژورې بې باورۍ له امله اړیکې ښې نه وې. مجله لیکي خو د اوسني افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت په بڼه کې پاکستان ته یو دا موقعه په لاس ورغلې ده چې په کابل کې موجود حکومت ته د ښه ملګري په سترګه وګوري او دا فکر پرېږدي چې ګواکې واکمني به پرې کوي. مجله لیکي چې که په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پروسه بیرته پیلول وي نو به هم پاکستان او هم افغانستان ځینې سختې پریکړې کوي. پاکستان باید پر افغان طالبانو د لرونکي اثر للارې په دې ډله کې موجود هغه کسان خبرو ته وهڅوي چې د شخړې یو سیاسي حل غواړي او افغانستان ته بیا پکار ده چې په دې پروسه کې د پاکستان د خلوص د شتون او یا نه شتون پریکړه پر دې اساس ونه کړي چې هغوی په دې پروسه کې څومره مرسته کوي.
دا مشال ریډیو دا
د خبر د خبرې نسې د باړې د کمبرخیل او بر کمبرخیل په کورکل سیو کډوال سرلنه بیرته خپل سیمه ته ستنه شي. د خبرې سم لپاره د افاتون پوړاندې د مبارزې اداره وایي د سندونکو کډوالو سره به لازم مرسته هم کوي. د ویل کوم کې د کم کې اختر د راتلو نو وړاندې به دغه کډوال خپل سیمه ته ستنه شي. سندونکو کډوال به وایي په کار د چې د دوی د ژوند او روزګار د شکولو تابع وسی. نور تفصیل د فرحات شینواری پر رپورت کې.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ڈی می د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلې بې کورشو خلکو ستنېدل به د جولای اووم نېټې نه پیلېږي. دوی وایي چې د جولای په اووم نېټه به شیخ ملخیل، د جولای په اتم او نهمه نېټه به ونډګری او د جولای په لسمه او یولسمه نېټه به درې پلارۍ قوم خپلو کورونو ته روانوي او د نورو هغو قومونو خلک چې په کمبرخیل یا بر کمبرخیلو کې ژوند کوي د جولای د دیارلسمې نیټې نه تر شپاړسمې نیټې پورې به لیږلی شي. دوی وایي چې په باړه کمبرخیل تکیه کې ورته د ستنېدو او مرستو لپاره مرکز خلاص کړی دی. چرته نه به چې دغه متاثرین خپل د ستنېدو اسناد او نور مهم سامانونه اخلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ڈی می اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته
انشاءاللہ مونږ کوشش دا چې د اختر پورې دا دی ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکن کو دی د پاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی او هلته نه به دی خپل پسې فارم او اے ٹی ایم کارڈ په کوم په ذریعه باندې چې دی ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارڈ به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دی خپل چې کوم د پشاور فوډ حفظ دی هغې نه دی واخلي او د بقایا 500 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه
مجموعی
طور ټول قومونه آباد شي او هلته لاړ شي خپل روزګار شي خپل ژوند شي خپل کورونه آباد شي. بیا هم ډېر مشکلات دانا بادم شته دی ټولو خلکو کورونه وران دي ډېرو خلکو کې سرونه وخوړل که مرستو خبره شي که نه نو د دوی ډېر څه حقوق دي ډېر حق دی تومبای د بغاوې ته کلاو کې چار سړی د بچو دپاره بېګئی له دومره ګریزه په ژوند لته پیدا شي او موږ په باړه کې شکر لګیا ډېر ژوند دی تر خانه دی ژوند دی دکانونه دي روزگار لے دیر خلق خوشحالی
او یو بل مشر سے دولی شاہ پر دی وای چې ځنه کډوالو ته د موبایل سیم په ذریعہ د روپو په تر لاسه کولو کې مشکلات تھی او باید دا مشکلات حل کړی شي
کم دے پاگا سیمونا ورکتے شیوی دی پا پیسے ننلاوی کیا پا دے روجہ کی چکم دے ری گرزی دا مشکلات مندے گورنر سے اپنا مطالبہ کو جی دا مشکلات تے چکم دے ختم کری دے خلقو روزگار ختم شوی دے پا کار دے چی دیتا معاشی پیکی جم ورکی چی دیل تاکی لاکشی
یا د دیویش د خیبر ایجنسی د باډینه به کورشو خلکو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ میاشتې نه پیل شوې ده او تر اوسه د کاخیلو او شلوبر قبیلی خلک ورته ستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سمزو خیبر پښتونخوا ده. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې په درې واړو هسپتالونو کې ډاکټرانو د تحریک انصاف کند مشر عمران خان د حق بیان په ضد نن د تور ورځ ولمانځله چې نوموړي ویلو ک کوم ډاکټران کاربندیز یا احتجاجونه کوي هغه باید له هسپتالونو بهر وغورځول شي. ډاکټرانو د صحت په نوې پالیسي د کاربندیز کولو دړکه ورکړې وه چې د هسپتالونو بهر په شخصي کلینیکونو کې بندیز اوربندې لګول شوی دی. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې.
دې لړکی په لیډی ریډینګ روختون کې ډاکټر امجد علی مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان که خپل په اسلام آباد کې د وفاقي حکومت په ضد لاریون کولای شي نو ډاکټران هم حق لري چې د خپل وختونو لپاره احتجاجونه وکړي.
عمران خان بیان ورکړو په تمرګر کې د ډاکټرانو خلاف هغه دا ویلو چې کله ډاکټران هړتال کوي نو موږ دوی د هسپتال نه بهر ولو. د هغې په هغه وخت کې موږ اسلام آباد ته تللو. د هغې هغه سچویشن لکه څنګه چې ځنګل سچویشن د اسلام آباد دوم سینسیټیو ایریا نو که هغه خپل جمهوریت حق د پر الته 126 روزی کې ناشته شي نو موږ دومره نشو کولای چې خپل جایز مطالبات د پر صرف موږ دونه ډیماند وکړو چې موږ دا ډیماندز پوره کړي.
د ډاکټرانو او پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت ترمنځ د هسپتالونو لپاره په نوې پالیسۍ اختلافات رامسته شوې دي. د کوم تر مخه چې به ډاکټران د ماسپخین رښتو هم په سرکاري هسپتالونو کې په شخصي توګه مریضان ګوري او د هسپتالونو نه بهر به د ډاکټرانو په کلینیکونو بندیز وي. او په لیډی ریډینګ روختون کې د روغتیا د څنګ سره کارکونکو یو څو تنو د هسپتالونو لپاره د نوې پالیسۍ په لړ کې په صوبایي حکومت صدا ډول نیوکه وکړې.
نثار الله بچا ځوانوم د پیرلې باټرې کې ما اردلې پوش باندې او دا خو د بیمار د پاره د ټولو الزر شروع د بیمارانو د پاره دوی چې شل ضرب په واډ کې داخله زرو په دغه مثال خبره پسلو په پرچوي دا خو د بیمار تباہی ده. دا پالیسی چې کوم روانه کړې په دې کې نه چې کوم د ملازم خیر شونه په کې د غریب او عوامو خیر شته. دې داسې پالیسی اختیار کې چې پایګه د غریبانو چې کوم او د عوامو ماته وګور په خیر وي. په دې هسپتال کې زما شپږ کالو شو دی په میډیا په ټیوی ګانو باندې خلکو خی چې موږ هسپتال کې تبدیلی راوستا او په تعلیمي ادارو کې هیڅ تبدیلی نه راغلی.
زمانه چې کوم دی ډاکټر ګلاب صحیح ده زه په چیلډرن وارد کې ټیمو ما صحیح ده کنه کوم میډیسن چې فرشي وي دي دا موږ ایم ایم ای ګورنمنت په 2002 کې کړی دي. د هسپتال کې موږ یو کنه ډیوټری موږ موږ درس پته را دوی پکې یو شی چې کوم دی یو سرنج به کوم لګی اضافي کړ نه ده کړ صحیح ده.
خو د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی مشال ریډیو ته ویل دي چې د صحت نوې پالیسی د ولس په ګټه ده او د سره به سرکاري هسپتالونه فعال شي. خو ډاکټران وای اول دی صوبایي حکومت په هسپتالونو کې د ننه انتظامات او سہولتونو ته پاملرنه وکړي او یوازې په شخصي کلینیکونو د بندیز په ترڅ کې د صحت په څنګه کې حقيقي بدلون نشي راتلی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشرانو ویلي چې مرکزی حکومت یو ځل بیا پاک چین لویه لاره تجارتي لاره د پنجاب پر لور اړولې ده او دوی یې پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دا خبرې د پښتونخوا ولسی تحریک مشرانو پېښور کې یوې خبري غونډې ته وکړې. د مئی په 28 نیټه اسلام آباد کې شوې ټولګوندیزه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې لویه تجارتي لار د خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه تیریږي خو د بجټ وروسته یو ځل بیا د دغې منصوبې په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. ځلاند یوسفزی نور حال راکوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د پاک چین د سوداګرۍ لویه لار یو ځل بیا مرکزی حکومت بدله کړي او د 28 مئی د ټولګندیز غونډې د فیصلې خلاف مرکزی حکومت د تجارتی لار په بجټ او د مالی کال په بجټ کې د غربي لار لپاره هیڅ پیسې نه دي ټاکلي چې پر ضد یې دوی د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کوي.
نو دا د چاینا پاکستان کاریڈور نه دی، دا د چاینا د پنجاب کاریډور دی. موږ د چاینا پنجاب کاریډور ولې ومنو؟ یعنی په دې کې 3,600 اربه روپے بجټ دی، 3,600 اربه روپے د پنجاب په بجلی باندې لګي، دا نورو کې 80% د پنجاب دی، او پیسې به موږ ورکو ولې؟ ترقی به دې کوي، پیسې خرچه به موږ ورکو، سود به موږ ورکو، قرضه به موږ ادا کړو. دا بالکل غلطه خبره ده. موږ د دې خلاف ځکه د تحریک اعلان وکړو، وعده خلافی وشوه چې کوم اعلان نواز شریف کړو موږ هرڅه ګټلي وو، د هغې نه پسې مغر د خپل عادت مطابق دوکه وکړه.
د عوامي ورکر پارټۍ غړی انجینیر حیدر زمان وایي چې مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا او د بلوچستان اولس تش په وعدو او خوږو بیانونو تیرول غواړي.
د پاکستان د اسټابلیشمنت یا د حکومتونو د ټول نغټه یعنی افسوسناک رویه دا ده چې دی وعده خو کی سټیټ میں چکی، خو بیا چې حکم دینو په هغې باندې عمل نه کوي. یا خو د هغې دا خیال دی چې دا نور خلک چې حکم دینو دا ان پڑھ دی، بیوقوف دی، دا نه پوهیږي چې بجټ الوکیشن تا د پنجاب د پاره وکړو، نو اسې لیپا تی پی چې حکم دینو هغه څه چې ته چې وایي وایي دا لیپ سروس، لیپ سروس کې ته چې حکم دینو روټ جوړو کنه د سړک نه ته کوریډور جوړو، ظاهره ده چې صرف سړک پاتې دی.
د نېشنل پارټۍ د خیبر پختونخوا جنرل سیکرټري نظیف لالا وایي چې دوی د ټولو سیاسي ګوندونو سره په رابطه کې دي، او په هر ډول د پاک چین لویه تجارتي لار به د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې تیرول یقیني کوي.
که څوک وایي چې سرمچاري ختموم دا به جوړوي، که څوک وایي چې د ولس ترقی غواړم دا به کوي. دا ضرورت ته د دې ځای د اولسونو ضرورت هر څومره بد حالت ته، خو په دې کې زمونږ یو مستقبل شته دی. په راتلونکي کې به دا مطالبه موږ د سازشونو نه د تنازعاتو نه بچ کوو، دا به کامیابو، او دا به د پسماندرو سپاتو پختون بلوچ سرایکی او دغسې کوهستاني چترالي او دغسې ګوجر پښتانه ټول قبایل به د دې نه مستفید کیږي.
د پښتونخوا لسی تحریک مشرانو خبری کانفرنس کې اعلان وکړو چې د پاک چین لوی تجارتي لار د پنجاب له لارې د تیرېدو پر ضد د اختر وروسته به په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې احتجاجي جلوسونه کوي، خبری او د عامه پوهاوي غونډې به پیلوي، او که اړتیا وي نو د اولس د حق لپاره به نړیوال عدالت ته خپل فریاد وړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم د خیبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو خبره کوو. د روان کال د مۍ په 13مه په خیبر پښتونخوا کې بلدیتي انتخابات وسو. د قانون له مخې ټاکل شوی غړي به په 15 ورځو کې دننه سوګند پورته کوي، خو اوس د یوه میاشت څخه زیات وخت سوی دی دوی سوګند نه دی پورته کړی. همدغه پوښتنه زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو له وزیر عنایت الله خان څخه کړی دی.
نو حلف خو چې قانون کې دادی چې کله دوی منتخب شي نو ویدن 15 ډیز د ګلټ نوټیفیکیشن بل کده ای ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر زین حلف علی یا ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر د حلف د پاتې کارول کوي، او جون کې الیکټورل کالس کمپلیټ نه ده تر اوسه پورې ټول ضلعو کې ډیسټریکټ کونسل او هغه ممبران نه دي منتخب شوي، تر اوسه پورې لکه د هغې انکمپلیشن په وجه باندې هغه ضلعو کې نه کېږي. زما دا خیال دی چې کم ضلعو کې الیکټرل کالج کمپلیټ دی هلته پکار ده چې وشي، او الیکشن کمیشن دې خبرې او کی ڈی آر او صدا ہوئی چې کم ضلع کې ری الیکشن او ری پولنگ کامیاب ڈکلیئر شوی اعلان شوی چې دا غي خلکونه والی.
نو صوبائی حکومت په دې حواله سره څه فیصله نه ده کړې تر اوسه پورې؟
نو صوبائی حکومت دا الیکشن میټر دی الیکشن کمیشن باندې کې حواله سره راغلی دی.
بل عنایت الله صاحب، تاسو آیا د دې بلدیاتي ادارو لپاره کوم رولز اف بزنس دی، طریقې کار دی، هغه جوړ شوی دی، هغه دې ته پبلک شوی دی، دې ته ویل شوی دی؟
او رولز اف بزنس چې حکومت لیول به میټینګ شو، بیا اخبار کې ورکړل شي، عام خلکو نن په هغه باندې رائے واغستې شي، هغه نه وروسته لا ډیپارټمنټ هغه کې خپل رائے خپل هغه شامل کړي وا، او وروسته وزیر اعلی سے پرېتا رولز اف بزنس تللی دي.
نو لا تر اوسه پورې د دې نوټیفیکیشن نه دی شوی چې سر رول اف بزنس وي؟
نه، تر اوسه پورې دې نوټیفیکیشن نه
دا به کله پورې وشي؟
دا به ټول ته انتظار دی، او کله هغه اپروول وشي نو رولز اف بزنس نوټیفای شي. دا ضلعو کې چې کله د الیکشن کې کله مخ
بل عنایت الله صاحب، د دې خلکو دپاره د دې بلدیاتي ادارو دپاره ډېر سیکټریان په کار وو چې هغه به د دې ادارو دپاره د دوی د ملاتړ دپاره وو. آیا هغه ویکنسیانو نوټیفیکیشن شوی دی؟ هغې باندې خلک منتخب شوي دي که د هغه پبلک شوي دي؟
او سرکاري نوکران دي، د هغې دپاره احباک اشتهار ورکړل شوی، ان شاء الله تعالی به
آیا د دې خلکو د پاره په بجټ کې کمی پیسې مختص شوی وي؟ نو آغا بجټ پیسې دې دارو ته کله ورځي؟
پروینشل فائنانس کمیشن کمپلیټ شي، ادارې مکمل شي،
تاسو مشال ریډیو اوري. مشال ریډیو دا وخت دولس نیمې بجې سوي دي. تاسو به د خبرونو لنډیز هم اوري او له دې وروسته به بیا یو شمېر رپورټونه لرو چې د افغانستان په اړه دي او دارنګه د پاکستان په اړه یو ځینې نور رپورټونه سره د بلوچستان په اړه رپورټ څه. خو دا وخت پنځه نیمې بجې سوي دي. احمد شازمي به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې اترې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن غرمه مشال لړې ته وویل چې له کابل یو افغان پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی چې په اړه به نور جزئیات وروسته شریک شي. خو یو افغان چارواکي د نومره سرګنول په شرط نن مشال لړې ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالجلیل په اسلام آباد کې موجود دي ترڅو د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. د خبر پرنخوا د پېښور په درې واړو لوی هسپتالونو کې نن ډاکټران توره ورځ لمانځي. دوی دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه کله چې د صوبې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي وه چې ټول هغه ډاکټران چې کاربندیز او احتجاجونه کوي له هسپتالونو څخه دي بهر وغورځول سي. په قبایلي سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډي ام ای وایي له نن څخه به د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بې کوره سوي کډوال بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي. نن ماپښین د کابل ښار د اتمی امنیتي حوزې اړوند ملي امنیت ریاست پر یوې څانګې د وسوالو طالبانو په برید کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی، یو ټپي شوی او بل خوا درې وسوال وژل شوی دي. دا په داسې حال کې چې د اتمی امنیتي حوزې اړوند شاه شهید په سیمه کې بیا له دې برید شاوخوا دوه ساعته مخکې یو ځانمرګي بریدګر یو بهرنی وګړی او یو افغان ټپي کړ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون برید داعش ته وفادار په لسګونه وسوال وژلی دي. د افغان او بهرنیو چارواکو له وینا سره سم نن په دوو ډرون بریدونو کې له 25 څخه تر 30 پورې داعشي وسلوال د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په مومندره کلي کې وژل شوي دي. سعودي چارواکو د کویت په یو جمعات کې د جون د 28مې ځانمرګ برید په تړاو یې درې سعودي اورونه نیولې دي. د کویت ښار د شیګان پر جمعات د برید مسؤلیت اسلامي دولت وسوالې ډېرې منلی و چې په نتیجه کې یې 26 کسان وژل شوي وو. او تما د چدوینان وزیر اعظم الکسس سیپراس نن په برسلز کې د یورو ساحې په بیرنی سرمشریزه کې د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکو پور د بحران په اړه نوی وړاندیزونه ورکړي. احمد شاه زمیر څخه خبرونه لنډیز وړاندې کړل او رابعه اکرم خان به اوس د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه وکړي.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې په اسلام آباد کې د یو نړیوال اهمیت لرونکي یونیورسټي هاسټل نه د یو انتهاخ وخت تنظیم جنډې، پمفلیټ، تحریري مواد او د سیډیانو برامدګي سنجیده معامله ده. ادارې زیاتوي بین الاقوامي اسلامي یونیورسټي یو اهم یونیورسټي ده چېرته چې د څلوېښت ملکونو زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. نو د دومره ملکونو په اجتماع کې د یو سطحي کوشش ګنجایش نه انکار ممکنه نه دی. ادارې وایي په دې لړ کې د یونیورسټۍ د منتظمینو ذمېواریانې اهم دي. هغې له په داسې عناصرو نظر ساتل پکار. ادارې لیکي د یونیورسټیانو په هاسټلونو کې عموما زده کوونکي کم او بهرني عناصر زیات وي او د خرابې ابتدا زده کوونکي نه بلکې خارجي عناصر کوي. د دې عناصرو له وجې په تعلیمي ماحول اثر پروزي. باید چې د داسې عناصرو مخنیوي وکړی شي. ادارې مخکې لیکي د انکار باوجود دا خبره تسلیمول پکار ده چې پاکستان کې وسلوال تنظیم داعش خپل وجود جوړ کړی دی. په مختلفو علاقو کې نارې لیکلې شوې قتل شوي دي. د بین الاقوامي اسلامي یونیورسټۍ معامله هم په دې تناظر کې قتل پکار ده او د یاد یونیورسټي معاملې کې په دې بچ د خصوصي احتیاط ضرورت دی چې چرته د اثري علومو د اهمه یونیورسټي د سازش ښکار نشي. پکار ده چې تفتیش او چانبین عمل احتیاط سره وکړی شي او په داسې قسمه عناصرو باندې نظر ساتلو لپاره معقول انتظام پکار دی. اج ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د پېښور په شمول خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې په تېرو دوو ورځو کې د ګرمۍ له وجې یو شمېر خلک بې هوشه شوي دي. ادارې وایي د دې مخکې کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له وجې په سوونو خلک مړه شوي وو او په دغه لوی ښار کې بد انتظام می بجلی بندیز د اوبو کموالی او د صحت ناکافي سهولیاتو معاملې مخې ته راغلي وي. ادارې وایي چې خیبر پښتونخوا کې د اطمینان وړ خبره ده چې په هسپتالونو کې د سخت ګرمۍ صورتحال مخنیوي لپاره د ایمرجنسی د نافذ کولو اعلان شوی دی. خو دې سره ضرورت د دې خبرې دی چې په عملی انتظاماتو نظر وساتل شي او هیله پکار ده چې کراچۍ کې شوې غلطیانې په خیبر پښتونخوا کې ونه کړی شي.
او د نړۍ مطبوعات
د هندستان ان ڈی ټیلی ویژن په خپل ویب پاڼه لیکي تمه ده چې په روس کې د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې مهم پرمختګ وسي. بلخوا ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي چین په افغانستان کې د داعش ډلې وسله والو بریدونو اندېښمن کړی دی. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
د هندوستان این ڈی ٹیلی ویژن په خپل ویب پاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی به په روانه اونۍ کې په روس کې له پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ویني. دغه دواړه مشران به د روس په اوفا ښار کې شنګای کارپوریشن په سر مشریزه کې ګډون کوي او له دغه وروسته به له یو بل سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي. که څه هم په دې اړه لا پوره معلومات نه دي ورکړل شوي چې د دغو خبرو به څه ایجنډا وي او آیا له دغې لیدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځنډ شوې خبرې بیا بحال شي او کنا. خو ځینو سرچینو این ڈی ٹی وی ته ویلي وزیر اعظم مودی به د ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنو او د ممبئی حملو ملزم زکیور رحمان لکوي په خوشی کېدو له وزیر اعظم شریف سره خبرې کوي. سرچینې د عام وایي د روژې د میاشتې په پیل کې وزیر اعظم مودی نواز شریف ته ټلیفون هم کړی و، خو لا دا نه ده معلومه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې څه پرمختګ شوی دی او کنا. تمه ده دواړه مشران به د جولای په 10 نیټه له یو بل سره ووینی. دینا وړاندې دواړو د تیر کال په نومبر کې په کټمنډو کې د سارک سرمشریزې په سنډو کې لیدلی وو، خو د دواړو ترمنځ کومې رسمي خبرې نه وې شوې. بلخوا ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي د چین ولسمشر جی جنګ پینګ، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او یو شمېر نور مشران به په روانه اونۍ کې په روس کې له یو بل سره ویني او په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې شریکوي. شرجی بعد را روان زیارت او جمعې په ورځ په دغه سرمشریزه کې ګډون کوي. چین وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بریدونو اندېښمن کړی دی او دوی غواړي د سیمې د امنیت په اړه باید پردې د سیمه ییزو مشرانو سره خبرې وکړي. تمه ده د شنګهای همکارۍ د تنظیم غړي هیوادونه به د افغانستان د امنیتي مسلو په اړه خبرې وکړي. چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري او د داعش ډلې لخوا وسلوالو بریدونو په تشویش کې اچولې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمیسو نړیوال رپورټونه او بیا به سیمې ته راځو. د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ دغه هیواد د بلاستیک میزایل پروګرام پر سر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په اړه اختلافات پیدا شوي دي. د ایران یو استازي ویلي ایران غواړي چې دغه هیواد دی د بلاستیک میزایل د بندیزونو په ګډون ټول بندیزونه لری کړي. د مشالې د خبر مرکزی څانګې په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی چې مهم ټکي انیسا اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو رپورت کې لیکي چې د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ د تهران د بلاستیک میزایلو د پروګرام په سر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په اړه شخړه راپورته شوې. د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر پرون په ویانا کې خبرې کېدلې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي که څه هم د بلاستیک میزایل په اړه خبرې په تیرو مذاکراتو په اپریل میاشت کې د اعلان شوي معاهدې په چوکاټ کې نوې شاملې کړل شوې، خو د غربي هیوادونو یو چارواکي ویلي دي چې ایران غواړي د دوی پر بلاستیک میزایلو لګېدلې بندیزونه دې لرې کړل شي. امریکا او ځینې نور مغربي هیوادونه غواړي چې پر ایران بندیزونه برقراره وساتل شي چې دا شان ایران تر روایتي وسلو پورې رسائي ونه لري، ځکه چې ایران د یمن نه تر لبنان پورې په منځني ختیځ کې وسلوالو فعالیتونو او جګړې جوړولو ته دوام ورکولی شي. د ایران لخوا د نوو غوښتنو وروسته امریکا پر دې خبره ټینګار کوي باید هر یو حتمی تړون د معاهدې له چوکاټ سره سمون ولري. خو د ایران یو استازي ویلي دي چې ایران پر خپلو حقونو ټینګار کوي او وایي چې کله د ملګرو ملتونو بندیزونه لرې کړل شي نو پکار ده چې د بلاستیک میزایلو په ګډون دې ټول بندیزونه لرې کړل شي. چارواکي وایي چې مغربي ملکونه پر دې خبره زور راوړي چې نه یوازې د ایران بلاستیک میزایلو پروګرام تر بندیزونو لاندې وي، بلکې ایران د خپل اټمي پروګرام هم ودروي. روس او چین بیا د ایران د وسلو لستر پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو لری کولو په حق کې دي. پر ایران دغه بندیزونه په 2000 کال کې لګول شو چې د هیواد په اټمي پروګرام د بندیزونو د لګولو د لړۍ یو برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په کمیټې کې د ریپبلیکن ګوند مشر ایډرویس د ایران د نوو غوښتنو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. نوموړي ویلي دي د بندیزونو لرې کول په صورت کې ایران غواړي چې وسله والې ډلې حزب الله ته په آزاده وسلې ورکړي، د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ وکړي او په یمن کې د حوثي اغیانو سره مرستې وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اروپای مشران د برسلز په مصر مشرزه کې د یونان د پورونو پر ستونزې خبرې کوي. په یونان کې د ورستۍ ټول پښتني یا ریفرندم وروسته چې د خلکو د نړیوالو پور ورکوونکو سخت شرایط رد کړل، اروپایي مشران غواړي چې د دې هیواد اقتصادي ستونزو ته نورې لارې چارې ولټوي تر څو د هیواد د دیواله کېدو ته اړ نه سي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري څخه اورو.
د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس بنند خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکو پورونو د ستونزې په اړه نوی وړاندیز په بروکسل کې د یوروزون بیړنۍ غونډې ته وړاندې کړي. د راپورونو له مخې د سیپراس په پلان کې به دا هم شامل وي چې د یکشن بې د ورځې ټول پوښتنې ته په پام سره چې رایه ورکوونکو سخت اقتصادي شرایط رد کړل، نړیوال پور ورکوونکي دې پر دې هیواد د پورونو په سلو کې دېرش لغوه کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د شنبې په ورځ له سیپراس څخه وغوښتل د دې لپاره چې هیواد په یوروزون یا د هغو هیوادونو په ډله کې پاتې شي چې د چلند پیسې یورو ده باید جدي او د اعتبار وړ وړاندیزونه وړاندې کړي. یونان د 301 میلیارد ډالرو پور له امله د دیوالي کېدو له خطر سره مخامخ دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل چې د یونان د ژغورنې د نویو مرستو لپاره تر اوسه شرایط نه دي پوره شوي. د یونان بانکونه به هغې اندېښنې ته په پام سره چې د نقدو پیسو ذخیرې خالی نه شي لږ تر لږه دوه ورځې نور د جولای تر 9 نیټې پورې تړلې وي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس نن وویل چې فرانسه له یوروزون څخه د یونان د وتلو خطر نه شي زغملی ځکه که داسې وشي د نړۍ پر اقتصاد به اغیز وکړي. هغه وویل لاتن سره د یوې معاملې لپاره اساس شته او دا کومه ډېره خطرناک خبره نه ده چې د یونان د پورونو مسئله تنظیم شي. اروپایي مشرانو ویلي چې له یونان سره د خبرو لپاره ور پرانستی دی. د یونان د مالیې نوي وزیر یوکلید ساکلوتوس وویل چې یونان غواړي چې خبرو ته دوام ورکړي. د یوروزون د غړو هیوادونو تر سرمشیز مخکې د یونان شریکانو مختلف دریځونه غوره کړي دي. جرمني، فنلند، سلواکیا او د بالتیک هیوادونو سخت دریځ غوره کړی خو فرانسه، ایټالیا او هسپانیا د روغې جوړې خبره کوي. جرمني که څه هم د یونان د پورونو په اړه سخت دریځ نیولی خو ویلي دي چې د یوروزون د سیمې مشران له دې هیواد سره چې د کلونو سختو شرایطو او پراخې بیکاري ځپلی د بشري مرستو مسئله وڅېړي.
تاسو د نوریاس نوري رپورت اوریدئ. د سعودي عربستان په زندانونو کې تیر کال د هغو زندانانو شمیر مخ په کمېدو چې په امنیتي پیښو کې د لاس لرلو په تور بندیانو، خو په شام او عراق کې د تازه بدلونونو او فرقه ییزو جګړو له امله د سعودي عرب په زندانونو کې د هغو بندیانو شمیر اوس زیاتېږي چې د وسلوال فعالیت او د دغو هیواد په جګړو کې د شمولیت په تور نیول کېږي. رایټرز خبري اجنس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې له رضوان مراد اورو.
په سوریه او عراق کې د روانو جګړو او دغلته د سنیانو پر ضد د شیعهګانو د زور زیاتی د ادعاو په نتیجه کې زیات شمیر سعودي اتباعو دغه دواړو هیوادونو ته مخه کړه چې له سنیانو څخه د دفاع لپاره په جګړو کې برخه واخلي. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي د روان کال تر مارچ میاشت پورې شاوخوا 2300 سعودیان سوریه ته رسیدلي او دغلته له داعش او جبهة النصره په شان ډلو سره یو ځای شوي دي. د 2013 کال تر نومبر میاشت پورې د سعودي عربستان په زندانونو کې د هغو بندیانو شمیر چې د امنیتي ملحوظاتو له امله نیول شوي 85 کې راښکته شو، خو د سوریې او د عراق د جګړو له پراخېدو وروسته دا شمیر بیرته پورته ولاړ. دا مهال د سعودي عربستان په امنیتي زندانونو کې شاوخوا 4209 زندانیان بند دي. که څه هم چې د سعودي عربستان حکومت په سوریه کې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد پر ضد جګړه کوي، خو په داخل کې د سوریې جګړې ته پتلونکو ځوانانو سخت بندیزونه لګولي دي. د پایتخت ریاض په جنوب کې د سعودي په ستر امنیتي زندان حایر کې دا مهال ګڼ شمېر هغه کسان بند دي چې د سوریې او عراق په جګړه کې ګډون کړی، یا یې په داخل کې وسلوال فعالیت درلود او یا یې دغو دواړو هیوادونو ته د تلو هڅه کړې ده. د زندان پروختون کې 25 کلن ځوان رویټرز خبري اژانس ته ویلي زما ترور د سوریه ده او غوښتل مې چې التلاړ شم او ورسره مرسته وکړم. د زنداني چې نوم یې نه دی خودل شوی د سوریه په ادلب ښار کې د نخوشتون کې سرتیری په مرمۍ پر شا لګېدلی او اوس تر درملنې لاندې دی. په هایر زندان کې د وسلوال فعالیت په جرم بند اکثره زندانیان ځوانان دي او وایي دوی وروسته له هغې سوریې ته مخه کړه چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب لا پروپاګند او تبلیغاتو ډکې ویډیوګانې او خبرونه ولیدل. د امنیتي چارو سعودي کارپو مصطفی النی رویټرز اژانس ته ویلي د القاعده په شان داعش په سعودي عربستان کې د جذب او استخدام لپاره کومه ځانګړې شبکه نه لري، بلکې له بهر څخه بریدونه پلانوي او په سعودي کې یوازې د خپلو ملاتړو له لوجستیکي همکارۍ ګټه پورته کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
امنیسٹی انٹرنیشنل په خپل یو نوی رپورٹ کې په اروپای ټولنه کې د مهاجرت او پناه غوښتنې د پالیسیانو په ترڅ کې په اتحادیې شخ کړی دی چې ورته دې بیا کتنه وکړي. رپورټ وایي چې ګڼ شمیر کډوال او مهاجر چې اروپای ټولنې ته تلل غواړي په لاره کې د بالکان له هیوادونو تیریږي او هلته د انتظامیې لخوا ضرور کیږي. د مشال ډیر د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې تفصیلي ملکه امرزا داورو.
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د جولای پر 8 منیټه د بالکان هیوادونه تورن کړی دي چې له جګړو تښتیدونکو مهاجرو سره چې اروپایي اتحادیه ته په لاره د دوی لسیمو تیریږي ناسم چلند کوي. دغه لندن میشتې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د ماشومانو په ګډون په زرګونو کډوال مهاجر او پناه غوښتونکي چې د بالکان لسیمو تیریږي له خطره ډک سفر کوي او د انتظامیه په ګډون د ورانکارو ډلو لخوا د شکو او تشدد ښکار کیږي. رپورٹ وایي چې د اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو تسلیمولو د ناکامه نظام له امله له غربت، جګړې او ځورونې نه تښتیدونکي مهاجر په سربیا او مکدونیا کې د تحفظ پرته ګیر پاتې شي. د یورپ او منځنۍ ایشیا لپاره د ادارې مرستیال مشر ګوري وین ګولیک وایي په داسې حال کې چې په زیات شمیر کې کډوال او مهاجر په دغو هیوادونو کې ګیر پاتې کیږي پر مکدونیا او سربیا فشار پسې واقع دی. ډیرو مهاجرو ادارو ته ویلي دي چې د بالکان له دغو سیمو نه د تیرېدلو په وخت ترې پولیس په زوره 100 یورو د رشوت په توګه اخلي. تیره میاشت سربیا پولیسو 9 پولیس افسران او 9 د کسټم چارواکي د رشوت او د واک د ناجایز استعمال په تورونو گرفتار کړل. خو د ګولیک په خبره اوس هم باید سربیا او مکدونیا د کډوالو د حقونو او د هغوی د درناوي په لړ کې ډېر څه وکړي. په دې وروستیو کلونو کې له شام، افغانستان، مصر، اریتریا، عراق، نایجیریا، سومالیا، سودان او تونس نه اروپایي ټولنې ته د تلونکو مهاجرو په شمیر کې زیاتوالی تر سر کو شوی دی. امنیسٹی انٹرنیشنل وایي چې د 2010 کال راهیسې د سربیا او هنګری له سرحدي سیمې د تلونکو کسانو شمیر تر 25% زیات شوی دی. دغه شمیر د 2003 نه 6602 ته لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو په خبره روان کال له بهیر روم د تیرېدلو په کوشش کې تر 1300 زیات کسان مړه شوي دي. د ادارې رپورټ سربیا، هنګری، یونان او مکدونیا ته د جولای 2014 او مارچ 2015 کال ترمنځ د سیډونو لپاره د تللو څلورو مشنونو په بنیاد جوړ شوی دی. په دې کې لسلو زیات مهاجرو او کډوالو سره خبرې شوې دي. د مهاجرو په خبره د هنګری له پولیس سره نږدې سربیایي پولیسو دوی وهلي ټکولي دي. ادارې پر اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې د مهاجرت او پناه غوښتونکو پراخو پالیسیانو باندې غور وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او سم د پاکستان په اړه څو رپورټونه. ته د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې تیر شپې راهیسې د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو سلسله به تر 2 ورځو پورې جاري وي او په دې کې تیزوالی هم دمې دمې سره راتللی سي. د موسمیاتو محکمې دا هم ویلي چې بلوچستان او سند صوبه کې 2 ورځې پس د باران امکان دی. بلخوا د سیلابونو محکمه وایي چې د بارانونو له وجې څه ډول سیلاب راتلو خطر نشته. د دې په اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې اسلام آباد په شمول خیبر پختونخوا، پنجاب او کشمیر کې به د پشکال د بارانونو دا لړۍ تر 2 ورځو جاري وي او په روانو 3 کینټو کې به دا د ملک نورو برخو پورې هم خوره شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې د اسلام آباد د څنګه چارواکي علی مول حسن اوویل چې د دې بارانونو درجه حرارت کې کمی راغلی دی او تمه ده چې په راتلونکي 10 تاریخ به د بارانونو دویمه لړۍ شروع کېدو سره به موسم نور هم ښه شي. دی وایي
نبا اوس 2-3 ورځې نور پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر او گلگت بلتستان کې جاری وي. دا شان د بلوچستان او سند صوبې په بالایی علاقو کې هم پر روانو 2 ورځو کې د باران امکان دی. د دې نه پس به بارانونو کې 2-3 ورځې دمه راځي. په درجه حرارت کې خو کمی راغلی دی، خو بیا به 2 ورځې پس چې کم باران شروع کیږي نو هغې سره به موسم نور هم ښه شي.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې په 3 کینټو کې وقفې سره د تیز باران امکان دی. د قبایلي سیمو په هکله د موسمیاتو محکمې زیاته کړه چې په مومند او خیبر ایجنسۍ کې به خال وریځې وي او باقي نور ایجنسیو کې به موسم خشک وي. بلخوا د سیلابونو د مخنیوي ادارې چارواکي اجمل شاه وایي چې په غونډمل کې چرته هم د سیلاب خطر نه دی ریکارډ شوی. دې زیاته وي
ټول ملک کې وکتی شي نو بالکل لا د سیلاب خطر نشته. د هډمرالا په مقام د چناب په دریاب کې کم درجه سیلاب دی. دا شان جہلم دریاب کې هم او که د سند دریاب وکتی شي نو د توربیلې، کالاباغ، چونسا او ګدو ټولو ځایونو کې د کم درجه سیلاب دی.
د ذکر ده د بشکال د بارانونو د سلسله به تر 15 ستمبر پورې غونډمل کې جاری وي.
د ربیع اکرم خان رپورٹ روم اوریدی په پاکستان کې تنظیم هیومن رائټس کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ وای په باجوړ کې شاوخوا 13000 ماشومان له سکولونو بهر دي. دوی وای په سیمه کې د نجونو لپاره د سل نورو سکولونو ضرورت دی. تفصیل د شنواز ترکسی په رپورٹ کې.
دا دی باجور جنسی دغه دی ډیر لږه سیمه د خارن تقریبا 1.5 کیلومتر په نو په واټاله خوانه بدر غبره مامون د تحصیل کې وکړل دی. نو په دې کې پروند سي لږ لږ باران شروع شو او بیا سم شومان چې غي بهر لوبي کولې خدا سي دی غبري کلی وو. نو په اډیره د واغ اډیره کې بیا د سوړشن برانډا جوړ شو وړه د برانډا وا هغه برانډې چې دغه شومان راغون شو د باران نه پټېدل خو نه غنه دغه برانډا ته هغه اډیره کې چې کوم جوړ وره پرې وته نو په کې درې شومان چې مرونه د شپږو نه تر د لسو کلو پورې دی هغه وجل شي دی یمړ شي دی او دوه چې کوم تنانو نو هغه په کې زخمي شي هغه ول د خار هډ کوارټر با جوړ هسپتال ته وړل لاغي ورستي بیا په خور هسپتال ته وړل دي په زخمي حالت کې خدا سي حالت داسې سرګن نه و چې خو یا بدو او چې کوم د مړ شوي ماشومان دي دغې جنازې شریک جنازې بېګا وشوه شپږ بجې په باجوړ جنسي هماغه خبرې کړې کې.
دا د شنواز سرکزي رپورټ. پاکستانی ورځپاڼه ډان په مقاله لیکي که څه هم د پاکستانی فوج په شمالي وزیرستان کې د کامیابۍ دعوه کوي خو په دغه سیمه کې د امنیت برقراره ساتلو لپاره ضروري دی چې د فاټا ولس ته هم د پاکستان د نورو سیمو د وګړو په شان حقونه ورکړل سي. د مقالې د لیکوال په باور د پاکستان په عیني نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکن کېدای سي. تفصیل ولانه انیسا اجمل واورو.
ډان روس پړنلی کې په دې وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې به د ضرب عصب عملیات په قبایلي سیمو کې تر آرامۍ او امنیت پورې جاری وساتي. بل خو د پاکستان د پوځ ویان د جون په 14 نیټه اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کامیاب او اوس اخري مرحلې ته داخل شوي دي. د پوځ ویان ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2300 وسلوال وژل شوي دي او د هغې تر 800 زیات مرکزونه هم د لمین سوړي دي. نوموړي سیاتوي چې د سربې سب عملیاتو پر مهال پوز شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. مقاله کې مهمه خبره دا ده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره د هغو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله سیاتوي چې په فاټاو شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسلوالو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسلوالو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله سیاتوي ریاست لا پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتر کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون اف سی آر هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي د خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوږدې مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم د عین تر لاندې ټول اولسي سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکي هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایي ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان په عیني نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې وروستیو کې په فاټا کې د عدالتي نظام غځولو پر موضوع خبرې هم کړې دي. ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
انیسا اجملوا. د یک شنبه اتوار ورځ په بلوچستان کې به می چاودنو د تشدد پیښو څلور کسان او یو شمیر خلک شوبل کړي وو. بیا د ګل په ورځ هم په هدفي وژنو کې د شیا مسلک دوه تنه او یو پولیس والا ژوند له لاسه ورکړی وو. څېړونکي وایي په دې صبح کې د تشدد دا لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راوستی دي. په دې کله تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په دې ورستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. سیړونکو وایي چې د تشدد دا لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملت پاله ګوندونو کارکردګي د پښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه په دې حق لمشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا مالیانی جوړي د دې اخوا ته بل څه کار نه کوي. ترانسفر پوسټنګ کې څه میکانیزم څه طریقه کار څه تھنک ټینک څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دی په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبا کې به ټول کارونه د دوی په خوښه کیږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا څومره کنټرول کېدلی شي او څومره د دې خلمدوسلا فریکشن اخیستلی کېږي، او انشاءالله تعالی موږ به وس کوو چې دا په هر حالت او په هر صورت نو د ماښام پر اساس به ټوله پټ همدل سړی به قانون د هغه په مقابله کې مثبت دا دی ملاتو ټول بازار خلاص لګیا دي خپلې سودا
خو سیړونکو او خبریال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي، خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دی دوی سره چې مرستم کوي د پولیس دغه سره، نو دا حکومت لپاره حکومت ایجنسیان لپاره انټیلیجنس ایجنسیان عسکري ادارو دا ګرد لپاره ډېر لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دوی برابرې که یو خوا دغه کې بل خوا ته چې بیا دغه دی، نو یو دی معلومی دی کې یو شاید دغه ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړي، یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړي، دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنون کی وای چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دي چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلکې نتیجې وویني.
د منور شاه ریپورت موریدی د مشال ریډیو د نن ورځې هرستۍ خبري کړي ورستۍ شوې را رسیدلې دي. ام شازمی به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې اترې کیږي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نغرمه مشال لري ته وویل چې له کابل یو افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی چې په اړه به نور جزئیات وروسته شریک شي. خو یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال لري ته وویل چې د افغانستان د بهرنی چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالجلیل په اسلام آباد کې موجود دي ترڅو د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. د خیبر پرمخا د پېښور په درې واړو لوی هسپتالونو کې نن ډاکټران توره ورځ لمانځي. دوی دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه کله چې د صوبې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي و چې ټول هغه ډاکټران چې کار بندیز او احتجاجونه کوي له هسپتالونو څخه دې بهر وغورځول سي. په قبایلي سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ام وایي له نن څخه به د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي. نن ماپښین د کابل شهر د اتمی امنیتي حوزې اړوند د ملي امنیت ریاست پرې وی څنګ د وسوالو طالبانو په برید کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی، یو ټپي شوی او بل خوا درې وسوال وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د اتمی امنیتي حوزې اړوند د شاه شهید په سیمه کې بیا له دې برید شاوخوا دوه ساعته مخکې یو ځانمرګي بریدګر یو بهرنی وګړی او یو افغان ټپي کړ. د افغانستان په نګرهار کې ډرون برید داعش ته وفادار په لسګونه وسوال وژلي دي. د افغان او بهرني ځواکونو له چارواکو له وینا سره سم نن په دوو ډرون بدونو کې د 25 څخه تر 40 پورې داعشي وسوال د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په منندره کلی کې ووژل شول. سعودي چارواکي وایي د کویت په جومات کې د جون د 28مې ځانمرګي برید په تړاو یې درې سعودي ورونه نیولي دي. د کویت ښار د شیګانو پر جومات د برید مسؤلیت اسلامي دولت وسوالې ډلې منلی و چې په نتیجه کې 28 کسان وژل شوي وو. په بریتانیا کې نن د لندن ښار د جولای د 8مې ترګرو بریدونو چې 25 کسان پکې وژل شوي وو د لسمې کلیزې یادونه کیږي. تمه ده چې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس نن په برسلز کې د یورو ساحې په بیړني سرمشریزه کې د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکو پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه ورکړي. او پرون د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتونو ترمنځ خبري هغه وخت له ځان سره مخامخ سوې کله چې د ایران د بلستیک میزایل پر پروګرام د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو پر سر لانجه رامنځته شوه.
د خبرونو لنډیز مو له احمد شاه اعظمي زخوا اورېدې. هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونې پای ته رسېږي. تاسو کولای شئ چې هم دغه خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري وګوري. تصویرونه هر سال تسته. اوس تاسو هم په دې سپو ډیوه راډیو اورېدلای شئ. عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.